د افغانستان په وخت د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونو پایل په دې خبري مجله کې به مو د افغانستان د ولسمشي ټاکنو ته لامنتي تدابیر خبر کړو. زه اجمل تورمان يم چې د میر احمد صافي په تخنیکی همکارۍ تاسو ته د خبري مجله وړاندې کوم. نن د دوشنبه ورځ د وګي اسمبلی د میاشتې 15مه او د سپتمبر د میاشتې 14مه نیټه ده. د ماخام تر و بجو چې را سره د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه به مو ل بیلا بیل موضوع تو خبرو خوس خبرونه په فورا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه خزي او ماشومان وژل شوې دي. د افغانستان جمهوریت ریاست د اجرایي رئیس عبد الله عبدالله دا تورونه رد کړي چې ولسمشر غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او دولتي امکانات په خپل ګټه کاروي، او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید کې دوی لاس لري. بشپړ خبرونه په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په چاودنه کې 15 تنه وشل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانۍ ویان محب الله محب ازادي رادیو ته ویلي چې ماین د اکشن به پورې د شیخ کاری سپسیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دي.
تعداد 5 تن از اطفال و زنان که با سوار
دی 15 کسان خزی و ماشومان چې په موټر کې سپاره و د شیخ کاری سپسیمه کې د ماین په 14 نه کې چې د طالبان لوري خښ شو او وشل شو. خغلی محب وای چې په همدې سیمه کې بیا د طالبانو سره په وینې خطه کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دغه خطه تیر ورځ هغه مهال پیل شو چې طالبانو د افغان ځواکونو پر یو اکمالاتي کاروان برید وکړ، خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې دوی د شیخ کاری په سیمه کې د افغان او امریکایي ځواکونو پر ګډ کاروان برید کړی دی چې د مقابل لوري څلور تنه پکې وژل شوي او څو نور ټپیان شوي دي، خو په ټویټ کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. شوی په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان جمهوریت ریاست دغه هیواد د اجرایي رئیس عبد الله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې پرون مازیګر راغلی چې ولسمشر غنی د اساسي قانون له مخې په اجرایي قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایي رئیس او ولسمشر ټاکنو ته کاندید عبد الله عبدالله پرون پر یو غونډه کې ولسمشر غنی تورن کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې ویلي چې د جمهوریت ریاست ټول کاندیدان دي قوانینو ته درناوی ولري او د حکومتي احکامو د تطبیق مخه دې نه نیسي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون شپه بنگلاديش ته په یو شلاوري زلوبه کې مات ورکړه. دا لوبه د بنگلاديش په پلازمینې ډاګه کې وشو چې افغانستان پکې یو سلو څلور شپټه منډې وکړي او د بنگلاديش ټول لوبغاړي په یو سلو نه دیرش منډو آوټ کړل. د افغان لوبډلې کپتان راشد خان د لوبې په اړه وویل
putting a total of 160 plus is always tough but you know
teriyo solosh pitaziyati mandi jodawal sakh karwi kho po bangladesh ke tal dasi ki ki ya bawal karbasi amans ki ya ham pai ke no tal bay zehnan da de sharait la para amada osi asal karz muk mashan ulo bhado mohammad abi aw asghar wakar doi masuliyat umano aw tar pay ulo beda
till the end
د افغانستان لپاره په بیگانه لوبه کې محمد نبی څلورتیا او اصغر افغان څلويخ منډي جوړ کړې. په تو پچونه کې هم مجيب الرحمن څلور، راشد خان، ګلبدین او فرید احمد دوه دوه وکټي واخیستې. د افغانستان، بنگلاديش او زمبابوي ترمن شلاوري لوبه په بنگلاديش کې پیل شوې او تر دې دمه افغانستان په دوه بریاو لومړی مقام لري. افغانستان بل لوبه جمعه له زمبابوي سره لري. تاسو موږ ښه لاستی راډیو خبرې. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروباله. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نوم ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړي کړې دي.
اگر ما میخواهیم در این منطقه امنیت واقعی
دی وی کوم د سیمه د واقعي امنیت د ټینګه خوښتون کیو لارې دادا چې امریکا په سیمه کې خپل تیری بند کړي. د شنبې په ورځ بی بی پیلوټ الوتکې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای کې د ابقیق او خواریس د تیلو د سګاوي وویشتلی. د دغه بریټ په نتیجه کې چې مسولیت یې د یمن حوثیانو په غاړه واخیست، د یادو د سګاوو تولید ځنډیدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي ایران دغه بریټ کړی دی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایرانه نړیوالو په وار ور غوښتنه کړې، خو بیا یې هم دا بریټ وکړ او اوس په ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وښندي. ترکی اعلان وکړ چې د استلور سوا دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکو ترلاسه کړي. د ترکی دفاع وزارت پروند دغه وسایلو د ترلاسه کولو ویډیو په خپل یو ټویټر پاڼه کې خبره کړه. ترکی د استلور سوا دفاعي راکټي سیستم څلور بتری له روسیې اخیستي چې د کار د امریکا جدي مخالفت پارولې. ترکی سک جولای له روسیې استلور سوا راکټي سیستم واخیست چې له عملی امریکا د هیواد د پرمختللو جیټ الوتکو د پیرودونکو له لسه وایست. واشنگتن وی چې د سلور سوره کټي سیستم د ناتو له دفاعي سیستم سره د تطابق وړ نه دی. روسیا په دې نیت چې تر راتلونکو اپریل پورې به د سلور سوره ټول سیستم ترکیه ته ورتسلیم کړي. قطر منوریدونکو تاسو د خبرونو د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او ازادي رادیو او ار جی هم لیدل شي او اوریدل شي. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د امنیت لپاره 2000 امنیتي ځواکونه مازف شوي دي.
2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسه امنیت ساتي.
د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی او د ټاکنو کمیسیون هم د خپل چارو د چټکتیا خبره کوي. دغه کمیسیون ویان عبدالعزیز ابراهیمی
ټاکنو به 33 ولسوالی هم مواد اساس غیر اساس از روز جمعه که تاریخ 22 بود آغاز شده.
په بهرنۍ موضوعات کې باوري چې ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندي د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. نور راپورونه هم شته او د ژوند رنګونه
توانم نو وس نو را سره هلته خرچه غواړي پیسونه غواړي په کرایي کورو کې اوسېږو موږ هغه به د کومه څوک ورکړي
نو ملتیا مو وکړي. دوستانو دا هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان امنیتي ارګانونو وایي چې ټاکنو د امنیت لپاره 2000 پوځیان مصرف کړي. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحمی پرون یک شنبه په کابل کې د دفاع وزارت ټاکنو کمیسیون او سیمه ایز ارګانونو ادارې له ویندویانو سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. د افغانستان جمهوریت ریاست ټاکنې د میزان شپږمې ته چې نږدې دوونه کېږي پلان شوی، خو د امنیت په اړه زیاتې اندېښنې موجودې دي. په تیرو څو دورو ولسمشرۍ او پارلماني ټاکنو که با خلق و انتخاباتی مرکزون باندی وصلوال و مخالفینو زیاد بریدو نکول. صفی الله سنگسی پا دیاره راپور جور کرده.
په نږدې دوه اونیو کې افغانان د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره رای ورکوي. دوی په تیرو ولسمشریزو او پارلماني ټاکنو کې هم د خوښي وړ کاندیدان وټاکل، خو د ګڼو لپاره د سر په بیا تمام شول. د افغانستان امنیتي ادارې بیا دا ورډاډ ورکوي چې د رای ورکونکو د امنیت د نیولو لپاره افغان پوځیان پوره چمتو دي او دوی هم بشپړ پلان ورته نیولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون یک شنبه په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې باندې 2000 افغان پوځیان د ټاکنو د پروسې د امنیت لپاره موظف شوي. هغه وویل تر انتخاباتو مخکې، د انتخاباتو په ورځ او تر انتخاباتو وروسته دریو پړاوونو ته د ښه امنیت لپاره پلان جوړ شوی او تطبیق روان دی.
زموږ اطمینان تاسو ته، د افغانستان خلکو ته، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او قدرمنو نوماندانو ته همدغه دی چې پولیس به، دفاعي ځواکونه به، کشف او استخبارات به له ټولو امکاناتو څخه استفاده کړي تر څو وکولی شو په هغه شکل چې خپله د افغانستان د خلکو توقع ده، د کمیسیون توقع ده او د کاندیدانو توقع ده، په هغه شکل د دغه ملي او مهمې او اساسي تاریخي پروسې امنیت ونیسو. 2000 په شاوخوا کې عملا د دغه ملي او تاریخي پروسې امنیت ساتي.
خغلی رحیمی ویل په دې سربیره چې دا 2000 سرتیری به په څو ورځو کې لمړی درجه احضارات پیل کړي، تر 3000 نور اضافي پوځیان به هم د انتخاباتو د امنیت لپاره ساتل کیږي. د یک شمې پرز د کورونې چار وزارت ترڅنګ د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی هم ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په بیلابیل ولایتونو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي، او د دې خبره له طالبانو یې زیاتې سیمې بیرته نیولې څو ګڼ خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د کورونې چار او دفاع وزارتونو ویاندویانو دا هم ویل چې د افغان ځواکونو لخوا د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته انتقال شوي او کوم ګواښ نه دی ورته متوجه. د افغانستان امنیتي ادارې داسې وخت د ټاکنو د امن ترسره کېدو لپاره خلکو ته ډاډ ورکوي چې تیرو څو ټاکنو کې هم د امنیت د نیولو خبرې شوې وي، خو ګڼ افغان ملکیان د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې مړه او ټپیان شول. تر ټولو وروستۍ ټاکنې د ولسي جرګې وې چې د تیر کال په میزان میاشت کې وشوې. د همدې ټاکنو په ورځ د کورونې چار وزارت د اعلان لمخې طالبانو نږدې 200 بریدونه کړي وو چې پکې 250 افغان ملکیان او پوځیان وژل شوي وو او 115 نور ژوبل وو. د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د عدالت غوښتنې ډله بیا وایي د پخوانیو ټاکنو امنیت ته په کتو باورمنه نه ده چې دا وار ولسمشري ټاکنې له ښه امنیت برخمنې وي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل
حکومت باید په دغسې پالیسۍ باندې کار وکړي سر له اوسه چې د انتخابات دقیق کومه ورځ چې انتخابات کې په ما ورځ باندې د ښاریان او یا کسان چې هغه رایه استعمالوي د هغوی سر وساتل شي او د هغوی ژوند له ګواښ سره مخ نه شي، د هغوی ګوتې پرې نه شي، هغوی تهدید نه شي، هغوی په اسانه باندې خپلې رایه وکارولی شي. پخوا چې دوی کوم امنیت تجربه شوی دی نو ډېر موږ باور نه لرو چې افغانستان حکومت به دومره وړتیا او توانایي ولري چې هغه په انتخابات په ورځ باندې ده ولس ساتنه وکړي، هغه کسان چې رایه کاري هغه خوندي کړي.
وسلوالو طالبانو چې په تیرو ټاکنو کې هم د شاوخوا 400 بریدونو د ترسره کولو ادعا کړې وه، دا وار د ولسمشري ټاکنو په اړه خلکو ته ګواښ کړی چې لرای ورکولو ډډه وکړي. دوی له انتخاباتو نږدې 2 میاشتې مخکې د اګست په 6مه ویلي وو د ټاکنو مخه به نیسي او خپلو بریدونو ته به زور ورکوي.
د انتخابات په موضوع کې پاتې کېږو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسوالیو مرکزونو ته د ټاکنیزو موادو د لیک بهیر پیل شوی او له ټاکنو یوه ورځ مخکې به بشپړ شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي اوس مهال نږدې 33 ولسوالیو ته د ځمکې او حواله لارې حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي، خو پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي. امید زهین ملي په خپل راپور کې راته وایي
د ولایتونو مرکزونو ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیک دویم هغه پړاو دی چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له قوله د ټاکنیز مهالویش پر اساس پیل شوی دی. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه 33 ولسوالیو ته د ټاکنو حساس او غیر حساس مواد رسیدلي دي. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ټاکنو د مهالویش پر اساس دوی خپل چارې سمې مخته وړي او له ټاکنو یو ورځ مخکې به ټول مرکزونه ته ټاکنیز مواد ورسی.
ټاکنون به 33 ولسوالیام مواد اساس غیر اساس از روز جمعه تاریخ 22 بود.
د تلتر 15 به ولسوالیت د ټاکنیز مواد د لیک بهیر روان وی. په دې موادو کې بایومټریک د سګاوي، رای پانې، د ګوتو رنگ او ټول هغه توک شامل دي چې اړتیا یې ده.
میزان هست مواد اساس غیر اساس کې شامل دزګاهای بایومټریک، فرم نتایج را، رنگ انگشتان دست و برگه های ریدیهی است، انتقال داده میشه.
ولسوالیو تا د ټاکنیزو حساس او غیر حساس مواد لیکت داسې محل پل شوی چې د افغانستان دفاع وزارت په خبره اوس مهال په بیلابیل ولایتونو کې 40 ولسوالیو کې وسلوال مخالفین کنټرول لري، خو دوی هڅه کوي چې دغه ولسوالیو واګي په خپل لاس کې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان پر ټاکنو د سار یو شمیر بنسټونه هم ناامنۍ ته اشاره کوي او وایي امنیتي وضعیت په ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر منفي اغېز وکړي. د افغانستان د آزادو او رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویاند احمد زبیر حبیب زاده ازادي رډیو ته وویل تر ټولو لوی ستونزه هغه ولسوالیو ته د موادو د لیکت بهیر دی چې د ناامنۍ له امله د حواله لارې ورته انتخاباتي توکي لیکدول کیږي.
هنوز هم نگران ازی هستیم که واقعا این
لا همون په دې اړه اندېښنه لرو چې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد په سم شکل هغه سیمو ته چې حالت ناامني در رسیدلې دی او کنه. تاسو پوهیږئ چې همدا اوس هم په یو شمېر ولسوالیو کې جګړه روانه ده. دا له ټولو سره سوال دی چې له بده مرغه لا هم ورته قانع کوونکی جواب نه دی ورکړل شوی.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم مني چې امنیتي ستونزې به ولسوالیو ته د ټاکنیزو موادو د لیکت پر بهیر اغېز وکړي، خو دوی وایي امنیتي بنسټونو ډاډ ورکړی چې تر ټاکنو به وضعیت بدلون وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی هم ډاډ ورکوي چې اویا زره امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي چې د ټاکنو په ورځ بدرای ورکوونکو او همدا ډول د 3902 انتخاباتي مرکزونو امنیت خوندي کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د تلې په شپږمه ټیک 12 ورځې وروسته کیږي. که څه هم ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل وخت د هر رخیز او لتیر په خه ډول د ټاکنو کې دوژمنه کړي، خو له سیاسي جریانونو او ګوندونو سربیره ان ولسمشرۍ ته یو شمېر نوماندانو هم په ټاکنو کې د درغلۍ تر څنګ د ټاکنو د ټول ګډونوالي په اړه شکونه ښودلي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر منوریدونکو، وس همدا چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، د غرسنیو ته نوریا سنوري کتنه کړې ده.
برتنوی ګارډین ورسپانې په یو مطلب کې روسي ته د طالبانو دی او پلاوی تک اول روسي چارواکو سره خبرو ته پام اړولای دی. ورسپانې لیکي د طالبانو دغه پلاوی تور زی ورسته له هغه له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره موسکو ته ځي چې له طالبانو سره د امریکایي مرکچی پلاوی خبرې به نتیجې پاتې ورسېدي. ګارډین ورسپانې د روسي د بهرنیو چارو وزارت دی ویان له قوله چې د روسي ریانوستي دولتي آژانس ته کړي هغه خبرې راخستې چې ویلې دي. د افغانستان لپاره د روسي د ولسمشر ځانګړی استاذ زمیر کابلوف په موسکو کې د طالبانو له دغه پلاوي سره د خبرو کوربه وخو، د دواړو لورو د خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. ګارډین لیکي د روسي د بهرنیو چارو وزارت دغه ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې روسي د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو غوښتونکي ده. د ویان دغه راز ویلي چې طالبانو هم له خپل اړخه له واشنگټن سره د خبرو بیا پیلېدو ته لیوالتیا ښکاره کړې ده. ګارډین وړاندې د طالبانو د یو مشر دا خبره هم راخیستې چې د شنبې په ورځ ویلي وو له موسکو څخه دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې طالبان د سیمه ایز ملاتړ د زیاتولو لپاره دغه راز په پام کې لري چې پلاوی چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم لاړ شي. واشنگټن ایگزامینر خبرونه په افغانستان او عراق کې د امریکا د هڅو په اړه د یو مطلب سرلیک دی. څو کتابونه د لیکوال بینګ ویسټ په دې خبرې پیل کړی چې وایي په دواړو هیوادونو کې د بدلون راوستلو لپاره د امریکا هڅې په اوبو لاهو شوې دي. ویسټ د پلو سمندري ځواکونو دغه پوځي چې له 2003 کال راهیسې له 40 ځلې زیات له امریکایي ځواکونو سره یو ځای عراق او افغانستان ته تللی، د امریکا د دفاع له پخواني وزیر جیمز ماتس سره په ګډه د یو کتاب په ګډون لس کتابونه لیکلي دي. له جیمز ماتس سره ګډ کتاب په پوځ کې د ماتس د څلورو لسیزو پر تجربو څرخي. ښاغلي ویسټ واشنگټن ایگزامینر خبرونې ته ویلي چې اکثره وختونه ماتس په افغانستان او عراق کې د جګړو په ډیرو خطرناکو ځایونو کې لیده. نوموړی وایي که په بشپړ ډول د ټولنې یا د حکومت د بدلولو هڅه کوي نو باید هلته د 1.5 کلونو ترمنځ پاتې شي. ویسټ د ښو بیلګو په توګه د جنوبي کوریا او جرمني یادونه کوي. نوموړي واشنگټن ایگزامینر ته دغه راز ویلي که ویتنام، عراق او افغانستان ته په تلو او هلته د 5 کلونو په پاتې کېدو او بیرته په وتلو سره یې کولی شئ ټولنه بدله کړئ، دا یو تکبر و. دا زموږ د مشرانو تکبر و چې دا ډول فکر کوو. امریکا له 2001 کال راهیسې د افغانستان په جګړه کې چې د دې هیواد په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه بلل کیږي ښکېل پاتې دی.
د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي له دې وروسته به د ولسمشر غني هغه احکام نه عملي کوي چې کمپاینی اړخ لري. په همدې حال کې د جمهوري ریاست یو بل نوماند سید نور الله جلیلی هم پر ولسمشر غني توند انتقادونه وکړل، خو جمهوري ریاست دغه دعوې رد کړې دي. تفصیل له ناجی ساپې واوري.
د ولسمشر زو ټاکنو لپاره د نوماندانو د کمپاینونو په لړ کې یو شمیر کاندیدان یو پر بل انتقادونو ته زور ورکړی. د ثبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله وایي د توحید مرکز چې باید ترې د ملي ګټو لپاره کار واخیستل شي، خو ولسمشر غني د خپل کمپاین لپاره ترې ګټه اخلي. ښاغلی عبدالله همدارنګه خبرداری ورکوي که چیرې ولسمشر غني له سلیقوي کړنو لاس وانخلي، خلک به مدني حرکتونو ته وهڅوي.
ولسمشر غنی د خلکو پر وړاندې له غواخونو کار اخلي. له همدې ځایه اعلان کوم چې کچېری څوک ممنول ورود یا ممنول خروج اعلان کړي او یا خصوصي سکتور ته غواخ وکړي، دا به موږ ته د منلو وړ نه وي. د ولسمشر هر حکم چې کمپاینی اړخ ولري له دې وروسته به موږ ته د منلو وړ نه وي او نه عملي کیږي.
د ولسمشر غنی له لوري د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم د لګښتونو د ورکړې لپاره د خصوصي سکتور ګواښول د ښاغلي عبدالله له نورو تورونو شمیرل کېده. له بلې خوا د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته نوماند سید نور الله جلیلی هم پر ولسمشر غنی ورته تورونه ولګول. ښاغلی جلیلی وایي ولسمشر غنی له دولتي امکاناتو نه د کمپاین لپاره ګټه اخلي. د خغلی جریلی په خبره د بریلی کېدو په صورت کې به د قانون ماتونکو مخه ونیسي.
تمام وعده هایشان دروغ بود.
طولش من درواغ وی. دا چې نن د عالمانو لغونډه مخنیوي وکړ، هدف دا و چې غختل از مغغ خاموش کړي. کله چې ولسمشر له جمهوریت ریاست څخه د لوی جرګې تر خیمه پوري په هلیکوپټر کې راځي او $15,000 لګوي، هغه هم یوازې دیوی بیانې لپاره. آیا دا عادلانه ده؟
دغه انتقادونه داسې مهال کې چې د شکایتونو کمیسون تیرونی خبرداري ورکړ، کچېره د ولسمشری نوماندان له قانون څخه سرغړونه وکړي هغوی به نقدی جریمه کړي. اوس د جمهوری ریاست د ویان مرستیالې درنې وزیري ازادي رادیو سره په خبرو کې د غیداوی بې بنسټه وبللې.
زه به هم درته وایم په اول قدم کې خو چې هر حکومتي چارواکی چې کابل ته راشي خو دا خو یو عادي معمول دی، دوی باید راشي دلته خپل حکومتي چارې پر مخ بوزي یا کوم مشکلات چې ولایتي تهدید کیږي دا نو بیخي یو د هغو عجایباتو څخه ده چې زمونږ محترم کاندیدان په دې موضوع باندې بحث کوي. دا موضوع موږ په کلکه راده وو او هیڅ کله هم دا موضوع منځته نه ده.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تر اوسه شپېته شکایتونه ثبت کړي دي. تر اوسه د ولسمشر غنی درې سلاکاران او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په یو کمپاینی غونډه کې د ګډون له امله جریمه شوي دي.
له انتخاباتي موضوعاتو ها خوا د افغانستان د طبي ټولنو فدراسیون غواخ کوي حکومت د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونکړي، په ټول هیواد کې به کاری اعتصاب وکړي. له جزئیات مو خاطر پردیس خبروي.
ورست له هغه چې په ختیځ ولایت ننګرهار کې د اورتوپیډیا هډوکو متخصص ډاکټر نوروز شینواری په هدفي وژنه کې ووژل شو، د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون وایي که د ډاکټرانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ټول هیواد کې د کار بندیز اعلان کړي. د یک شمې په ورځ دغه فدراسیون سلګونو غړو په کابل کې د اعتراض غونډه په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه وژل شوی ډاکټر قاتلین د ژر تر ژره ونیول شي. د دې فدراسیون غړی فیاض صاپی په دې اړه وایي،
د اوسنی حالت او ماموریت نه زموږ صنف خوشاله نه دی، زمونږ ولس خوشاله نه دی، نو بنا ان مونږ غواړو چې دغه صنف او ولس چې خوشاله نه وي نظام هم د دې خلکو په منافع وبانی نشي چرخیدلی. مونږ ته سیستم سازی پکار ده، سہولت پکار دی، امنیت پکار دی.
د دوشنبه پر مازیګر د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې د ننګرهار د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر نوروز شینواری په یو چسپکی ماین چاودنه کې ووژل شو. نوموړی په ننګرهار کې د هډوکو متخصص و او په دې برخه کې له پاکستان څخه تخصص اخیستی و. د دې پرتر دا مهاله چا پر غاړه نه ده اخیستې، خو د افغانستان د طبي ټولنې فدراسیون دا کوي چې د نوموړي په وژنه کې د سیمه ییزې حکومتي مافیا غړي لاس لري. له پیښې وروسته څو ورځو لپاره د ننګرهار ډاکټرانو هم په پراخ کچې اعتراض وکړ او د څو ورځو لپاره یې کار بندیز اعلان کړی و چې تیره ورځ ناوخته دغه کار بندیز په مشروط ډول پای ته ورسېد. د دې فدراسیون غړي همدارس د عامې روغتیا وزارت د دوی لپاره د کړیو ژمنو په برخه کې پاتې بولي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي بیا د ډاکټرانو حقوق ته د رسیدنې په برخه کې هر ډول همکاریو ته ځان ژمن بولي. د دې وزارت د تخصص برخې سلاکار احمد جان نعیم وایي،
جناب وزیر صاحب ساعتامه موضوع را
د امیر روغتیا وزیر ته د ستونزې د حل لپاره له جمهوریت ریاست او امنیت شورا سره خبرې کړي. د امیر روغتیا وزارت په دې برخه کې له فدراسیون سره ولاړ دی، سو د ډاکټرانو هغه حقوق چې دوی ورته اړتیا لري ترلاسه کړي.
افغانستان برای تمام کارای کې د عرصه صحت فدراسیون میدانیم.
د ټولو اندېښنو ته د افغانستان د کورنی چار وزارت په ځواب کې وایي، افغان امنیتي ځواکونه د مقناطیسي ماینونو د کشف او لمنځوړلو په برخه کې جدي اقدامات کړي او لا هم دغه اقدامات جریان لري. د دې وزارت وایي نصرت رحیم له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
طالب تر اگر وختن فوختن د همدغه چسپکی ماینونو له کبله زموږ قدرمن هیوادوال له پشادات رسول یې غي متضرر کړي دي. خو په ورته وخت کې تاسو پوهیږئ چې په دې ورسیو کې موږ حد همدغه ده چې طالب ترهګر نور هم تضیف شي، موږ د عملیاتو طریقه په دوی باندې فشارونه راوستي دي. همدغه چسپکی ماینونه جوړیي په غبر کم کوټلې اقدامات ترسره کړي دي. وختن فوختن دوی مرکزونه موږ په نښه کړي، له منځه وړي دي.
د افغانستان د ډاکټرانو طبي فدراسیون په داسې حال کې د کاري بندیز ګواښ کوي چې له دې وړاندې د ننګرهار په شمول په یو شمېر ولایتونو کې ډاکټرانو د هدفي وژنو څخه جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندی د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کار دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران دغه برید کړی دی. صفی الله ستانکزه په دې اړه راپور لري.
په اصل کې د یمن حوثی اغیانو چې د ایران له ملاتړ برخمن دي په سعودي عربستان کې د تیلو پر چانځای د برید مسؤلیت منلی، خو امریکا دغه برید لپاره ایران تورنوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي تهران د نړۍ د انرژۍ د تامین په برخه کې بې مخینه برید کړی. هغه ویلي په داسې وخت کې چې په فارس خلیج کې د کړکیچ د کمښت لپاره له ایران نړیوالو په وار وار غوښتنه کړې، خو بیا هم دا برید وکړ او اوس باید ټول هیوادونه د ایران دا بریدونه په واضح توګه وغندي. امریکا متحده ایالاتونو، ملګرو ملتونو، سعودي عربستان په خپله، عربي متحده اماراتو، بحرین او کویت د سعودي د تیلو پر چانځای دا برید غندله. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوې لوړپوړي سلاکارې کیلن کانوی هم د ایران رژیم د سعودي د تیلو په لوی چانځای د برید مسؤول وباله. هغې په دې اړه له فاکس نیوز سره پرون خبرې وکړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو واضح کړه چې د ایران رژیم د ملکیانو په سیمې او تاسیساتو باندې د دې برید مسؤول دی. ولسمشر او دغه د ملي امنیت سلاکار د بهرنیو چارو وزیر او زموږ مشر ډیپلومات ډیر انتخابونه لري کله چې خبره د ورانکارو چلندونو غبرګون او د امریکا د ګټو خوندیتوب ته ورسیږي.
حوثي یاغیانو تر دې مخکې هم څو واره پر سعودي عربستان د راکټي بریدونو مسؤلیت منلی و. دا ډله چې څو کاله په یمن کې له حکومت سره په جنګ ده او د سعودي په مشرۍ د یو ایتلاف لخوا پرې بریدونه روان دی، د ایران لملاتړه برخمنه بلل کیږي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د یکشنبه پر ورځ د سعودي د تیلو پر چانځای برید ته اشاره پرته وویل امریکایان یوازې ملامتی په نورو اچوي.
امریکایان به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنن و
امریکایان د دې پر ځای چې ځان محکوم کړي او منی چې په سیمه کې حضور او په سوریه او یمن کې مداخله ستونزې جوړوي، وخت نا وخته د سیمه هیوادونه یا د یمن مبارز خلک تورنوي،
مردم مبارز یمن رو متهم میکنن.
د روحانی تر خبرو وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی هم وویل هیواد د امریکا وروستي تورونه ردوي او د دغو تورونو هدف دا دی چې د دې خبره د ایران په وړاندې د راتلونکو اقداماتو لپاره توجیه ولټول.
په فرا ولایت کې د سړک غاړې د عمان په 14 کې 15 تنه وجل شوې دي. د فرا د امنیت قمندانې ویاد محب الله محب ازادۍ راډیو ته ویل چې ماین د یک شنبه پوره د شیخ کاریز په سیمه کې د ملکی کسانو پر یو موټر الوتی دی. د افغانستان جمهوری ریاست دغه هیواد د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سرګرمانو دی رد کړي چې ویلي دي ولسمشر اشرف غنی په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د سعودي عربستان د تیلو په یو لوی چانځای برید د دوی کاروبار. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون ویلي چې امریکا یوازې د نورو ملامتۍ ته دوام ورکوي او دا نه مني چې په سیمه کې د دوی حضور ډېرې ستونزې راولاړې کړي. ترکیه اعلان وکړ چې د 400 دفاعي راکټي سیستم د بتری ټولې پرزې له مسکاو تر لاسه کړې دي او د تونس خلکو پرون د دغه هیواد ولسمشرۍ ټاکنو کې برخه واخیسته. دا له 2011 کال چې د عرب پسرلی بلل کیږي په تونس کې د ولسمشرۍ دوهمې ټاکنې دي. قدرمنو اوریدونکو د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادۍ راډیو اوریدو او اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
امیر ګل منوم ده د کابل.
د کابلې؟
د کابلې.
کاکا ته څه کار کوي؟
زه اوس په لحال په پاکستان کې اوسېږم.
هلته څه کوي؟
هلته مې کاروبار ده.
مثلا چې کاروبار؟
کاروبار مې د کپړې د درخت ده، دکان ده.
سر کوم رخت خرڅه زنانه که مردانه؟
دا چې نه رختونه دي، زنانه هم دي مردانه هم دي.
بیا کوم جی راوړي؟
مونږ هم دلته په پاکستان کې اخلو، راځي د چین نه.
او څو کال کېږي دا کار کوي؟
کالونه هم ډیر سوي دي. د نوخار په مارکیټونو کې غټ غټ دکانونه دي، چین نه کاروبارونه کوي، خو پیسې په پنجاب کې اوس ډوب دي.
کومې قیمت یې دا مردانه ټوټه که زنانه؟
نه مردانه قیمت راځي.
بیا په کور کې بل څوک هم ستاسو کار کوي؟ اواز ته
نه زمون مې راسته.
په کور کې څوک اسایې؟
کسان خو ډیر سي، درې زمون من میده واده والا دی یو جره ده. د ما خپل بچان دې ډیر تقریبا دغه 15 شپږستو هغه به ته ذات ان شاء الله.
بیا دا میرمن دې کور څنګه آیا درس تعلیم دکې؟
نه سه منګه خو سر په قرآنی درس کوو بچانم. سیمون زو داوود سره قران شریف نارینه لکانو ویلې د تخپل هغه پوري 15 میا شپګه ماته منه هم پوري کنه سی وس خپل نظام به باندې برابر ده. خو ویلې
لدی زیاتې ولې ونه ویلې
لدی زیاتې خو مونږ تاغه نه وکنه توانم نو وس نو را سره هلته خو خرچه غواړي پیسونه غواړي په کرایي کورو کې اوسېږو مونږ هغه به د کومه نه څوک ورکړي.
تاسو په نظر د یو باسواد ښځې یا نجلۍ ګټه څه ده؟
صاحب نو مونږ که مریضان سو او خپله زنانه مریضانې سو نو مونږ دغه ځان ته ګټه بولو سي هغوی په هسپتالونو کې د مونږ حیا او عزت سره خوندي پاتې کېږي او مونږ په دې خوشحالي یو.
قدر من اوریدونکو له ملتیا مو مننه. لمړنۍ سهارنۍ پښتو خبری مجله مو همدومره وه. ستار فروخ سټوډیو ته راغلی دی او دری خبری مجله تاسو ته وړاندې کوي.